شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د حکومت بیان ادعا کوي چې د دوی حکومت د رسمیت پیژندنې ټول معیارونه پوره کړي او باید نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني. ذبیح الله مجاهد شمشاد خصوصي تلویزیون ته پرون وویل چې طالبان له نړۍ سره تعامل غواړي. د طالبان حکومت چې د نړۍ د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لا هم پر ښځو او نجونو خپل محدودیتونه کم کړي نه دي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالې ټولنې یو شرط په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی شولی دی. طالبانو په وروستي مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د ښځو او نجونو مسلکي زده کړې منع کړي چې دې کار یې په نړیواله کچه عکس العملونه پارولی دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان له افغان طالبانو وغوښتل چې د سرحدي سیندونو د اوبو د عادي جریان مخنیوی دینه کوي. اسماعیل بقایی د جمعې پر زوبیل د دواړو هیوادونو د روابطو ټینګښت او دوام متقابلو ګټو ته په درناوي ولاړ دی او له یو اړخیزو اقداماتو باید ډډه وشي. بقایی زیاته کړه چې د افغانستان او ایران ګډ سیندونه چې له پیړیو راهیسې د دواړو هیوادونو د سمسورتیا سرچینې دي، باید د حقوقي اصل او دوه اړخیزو معاهدو پر بنسټ مدیریت شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان پر طالبانو انتقاد وکړ چې غواړي د دغو اوبو پر سر بندونه جوړ کړي او د اوبو عادي بهیر ګډوډ کړي. طالبانو د ایران دغه چارواکي پر تازه څرګندونو تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو چې ایران ته د ور روانو سیندونو اوبه په عادي ډول روانې وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په چارواکي ویلي په هرو لسو افغانانو کې یوې په نشه یي موادو روشتی دی. د دغه وزارت د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې ملکي معین عبدالرحمن قاسمی پرون وویل اټکل دا دی چې په افغانستان کې به د معتادانو شمیر 4 میلیونه وي. نوموړي له کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې په تیرو څه باندې 3 کلونو کې د 3000 معتادانو درملنه شوې چې 95% یې روغ شوي دي، خو مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې ګڼ روغ شوي کسان د کاري فرصتونو او سالمو بوختیاو د نشتوالي له کبله بیرته په نشو وخته شوي دي. د سوری وسنی واکمنانو دغه هیواد ته د لبنانیانو پر داخلېدو محدودیتونه لګولې دي. فرانس پریس اژان د لبنان یو شمېر چارواکو ویلي دي چې دا محدودیتونه وروسته لدې لګول شوي چې په وسلو له سنبالو سوریایانو سره سرحدي شخړه وشوه. دا له واک څخه د پخواني ولسمشر بشار الاسد تر پرځېدو وروسته د سوریا او لبنان ترمنځ په ډیپلوماتیک ډګر کې لومړی کړکیچ ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې پر جاپان د 3.6 میلیارد ډالرو په ارزښت د توغندیو د پلورلو موافقه تصویب کړه. د دې موافقې له مخې به جاپان ته چې په آسیا کې د واشنگتن له نږدې متحدانو ګڼل کیږي له هوا څخه هوا ته ویشتل کیدونکي 2000 پرمختللي میزایل او د هغوی اړوند تجهیزات ورکړل شي. په وروستیو کې د آرام سمندر د لنجمنو سیمو په شاوخوا کې د چین زیاتېدونکي حضور د جاپان غوسه پارولې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوري. په دې خبرونه کې
په دواړو په خو ما مازور هم یم د پم په چاودنه کې دواړه په خیم له لاس اور کړی
په افغانستان کې د ام ډي سي په نوم د ماين پاکي د مؤسسې د مشر په وینا په 2023 کال کې په افغانستان کې هر میاشت په اوسط حساب شپېته کسان د ماینونو قرباني شوي چې له پاکستان او ایران څخه د کډوالو ورتګ به ممکن دا شمېره 6 کال پسې زیاته کړي. دا به هم په دې خبرونه کې واورئ چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له 2 ورځو راهیسې پولیس افغان کډوال نیسي او داسې راپورونه دي چې په زور یې افغانستان ته استوي. په کندهار کې د کبانو فارمونه زیات شوي.
په کندهار کې تقریبا د تیر کال په پرتله 6 کال یو څه فارمونه اضافه شوي. وجه دا ده چې تیر کال ښه بارانونه وسوه.
په روزګان کې له 2 ورځو راهیسې ورښتونو ته د دې ولایت خلک خوشاله دي، خو هیله یې دا ده چې د اوبو بندونه ورته جوړ شي.
غوښتنه له حکومت څخه دا لرو چې دغه جان ډم خښته کښېږدول فلن نو باید د ژر تر ژره کار شروع کړي او کار یې بشپړ کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د ماين پاکي ادارې دروان 2015 کال پترس کې د ماينونو او ناچاو د موادو د قربانيانو د شمیرو د زیاتېدو اټکل کړي. د دغو ادارو په وینا په 2023 کال کې په افغانستان کې هر میاشت د ماینونو او نورو ناچاو د مهمات په چاودنو کې شپېته کسانو ته مرشوب لا وشتي ده. د ایم ټی سی په نوم د ماین پاکي ادارې مشر وی په افغانستان کې د ماین پاکي د چارو تمویل 95% بند شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې چې لایې هم پر میلیونونو متر مربع ساحو ماینونه او نور ناچاو د مهمات شته. تیر میلادي کال هر ورځ لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ ځینې موسسې وایي د دوی اټکل دا دی چې په 2025 میلادي کال کې به هم چې نن یې څلورمه ده شاید د مرګ ژوبله شمېر لا زیات شي. په افغانستان کې د ایم ډی سي په نوم د ماین پاکۍ موسسې رئیس شهاب الدین حکیمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مون هر میاش تقریبا شپیته کسان تلفات په 2023 کې درلوده. چون ماین پاکی پروگرام اوس تقریبا 98% په ټاپه باندې ولاړ ده. نو دا کېدی چې راتلونکي کال کې هم دا ادامه ولري، حتی زیات هم شي. په دې چې مهاجرین د پاکستان او ایران را روان دي او هغه د خلک چې په داخل کې بې ځای شوي دي، نو د موجوده په سولې د نکانه کېدی شي چې هغه دوی بیرته پر جای ته لارسی او تلفات شمیر د مهنونو او د ناچاو د توکو له عمل زیات شي.
په افغانستان کې د مهنونو په چاودنو کې معلول سوي کسان وایي چې د ژوند شرایط سخت دي او د خپلو کورنیو د نفقې برابرولو ته حیران دي. د ننګرهار اوسیدونکی رحیم وایي د ماین چاودنې ورڅخه دواړې پښې غوڅې کړي دي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي
په دواړو پښو معذوره هم یم، د بم په چاودنه کې مې دواړه پښې مې له لاسه ورکړي. څوارلس پنځلس سره کورنۍ مسؤول هم یم، بل مې د ګټې هم څوک نشته.
د کابل اوسیدونکی نوراغا هم له ورته برخلیک سره مخامخ شوی دی.
د ماین په چاودنه کې مې دواړه پښې له لاسه ورکړي دي او یو سترګه، او راسره په څنګ کې یو څو ملګري هم راسره زخمیان شول. په حقیقت کې په افغانستان کې خو ډېرې زیاتې ستونزې دي. دلته اسلم د انسانی حقوق معلوم ته بیخی نه په ټولنه کې څوک ورته ورکوي او نه په دولت کې. په ټولنه کې دا اکثرو بدرنګ فکر کې هغه ستونزې مشکلات چې د معلول د تګ و راتګ دي او اقتصادي مشکلات دي، تعلیم ستونزه ده.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د معلوماتو لمخې د محل په افغانستان کې 1,200,000 متر مربع ساحه په ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پوښلې ده. د دغه ادارې د شمیرو له مخې یوازې د 2022 میلادي کال له جنوري څخه د 2023 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې 1,401 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې 68% یې ماشومان وو. دا مهال په افغانستان کې له یوې یا دوو پرته نورې ټولې ملي موسسې چې د ماین پاکۍ په برخه کې کار کاوه د تمویل د درېدو له کبله فعالیت نه لري، او د ماین پاکۍ له 10,000 تر 12,000 پورې کارکوونکي بېکاره سوي دي. په افغانستان کې د ایم ډی سي موسسې مشر شهاب الدین حکیمي وایي که د ماین پاکۍ ملي موسسې تمویل نه سي، د مرګ ژوبلې شمېر به زیات سي.
راتلونکی کال که چیرې په همدغه شکل ادامه پیدا کړي، نو د تلفاتو مشکلات په افغانستان کې خصوصا د ماشومانو او د ښځو په مابین کې ډېر زیات دي.
په همدې حال کې د سری صلیب نړیوالې کمیټې تیره سېشنبه په یو راپور کې ویلي چې په 2023 میلادي کال په ټول افغانستان کې د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په 2,400 چاودنو کې 455 ملکی افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه کمیټې نه دی ویلي چې په دې شمېر کې څو کسان وژل سوي او څو یې ټپیان دي، خو زیاته کړې ده چې د قربانیانو له ډلې 359 ماشومان دي. د ایم ای ټی سی په نوم اداره چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو موسسو څارونکې او همغږي کوونکې اداره ده، یوه مسؤول محمد یوسف یوسفی ازادي راډیو ته ویلي د تمویل د نشتوالي له کبله فعالیتونه ټکنی سوي دي. هغه ویلي که مالی مرسته وسي، دوی به لومړی هغه ساحې له ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پاکوي چې په لومړیتوبونو کې دي. که څه هم په افغانستان کې اوس د جګړو شدت کم سوی، خو د روسانو د یرغل او په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال د ځای پر ځای سویو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر کم سوی نه دی.
د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکۍ موسسې د مشر شهاب الدین حکیمي په وینا سږ کال له ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو له ورتګ سره به احتمالا د ماینونو د قربانیانو شمېر زیات شي، البته که چېرته غم ورله مخه ونه خوړل شي. لیبی خبرتیا وروسته په واوري چې په اسلام آباد کې یوشمیر افغان کډوال د پاکستان پولیسونی ولیدي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په پاکستان کې مشت افغان کډوال وای په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو د تلاشي او نیولو لړۍ روانه ده. د اسلام آباد په بي ول سیمه کې یو استوګن افغان ویل چې پولیسو پرون د دوی لسمی پولیسکونو کسان ونیول. په پلاسمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا بیا وای شاوخوا اویا افغانان تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته سل شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان په پلازمینا اسلام آباد کې د ډیرا افغان کډوالو په وینا لڅو ورځو رئیس دغه شهر په ځینو برخو کې د افغان کډوالو کور پر کور تلاشي او د نیولو لړۍ روانه ده. د دوی لړډلې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوښتل نوم یې پراپور کې واخیستل سي ازادي رادیو ته ویل. پاکستانی پولیسو یوازې د جمعې پورز لبی 17 ساحه لازګونه افغان کډوال نیولې دي.
و امروز هم
نن لکه څنګه چې مش حالت وو او عملا مولیدل په بي 17 ساحه چې زموږ د استوګنې کورونه دي دوی چاپه واچوله او له 200 څخه تر 2500 پورې کسانې خپل موټر ته وخیشول او د پولیسو حوزې ته بوتلل.
دغه افغان کډوال ویل چې د افغانانو د نیولو او کور پر کور تلاشي لړۍ لتیرې سیشن به پیل شوی او دا مهال تر 200 ډیر افغان کډوال د حاجی کمپ نوم په یو کمپ کې ساتل کیږي. په پاکستان کې یو بل افغان کډوال ویل چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او د جمعې پر ورځ هم په ای 17 او بی 17 ساحو کې د افغانانو د نیولو او کور پر کور تلاشي لړۍ روانه وه. هغه چې د بشري حقوقو یو فعال هم دی د امنیتي ملحوظاتو لمخې د نوم د نشول په شرط ازادي راډیو ته ویل چې یو شمیر نیول سوي کډوال افغانستان ته ایستل سوي دي.
حتی خودم
گت هم زه په خپل قانوني ویزه لرم خو دا چې وخت کم دی ځکه مې تر یو ساعت لږ وخت کیږي چې خپل ځای بدل کړم. زه بل ځای ته لاړم ترڅو د پولیسو د نیولو او د اخراج له خطر سره مخامخ نشم.
دغه افغان کډوالو ازادي رادیو ته ځینې ویډیوګانې او عکسونه هم لیږلې چې د اسلام آباد په بي 17 ساحه کې د افغان کډوالو د نیولو او کور پر کور تلاشي صحنې شي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوان عالمی د جمعې پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دا مهال شل افغان کډوال په حاجی کمپ کې توقیف دي چې د نیول سو له ډلې شاوخوا او یا افغانستان ته استل سی وی دی.
تقریبا
شاوخوا درې ورځې وړاندې دوی اویا کسان ونیول او ټول افغانستان ته وستل. دوی د ډي سي په دفتر کې ونیول چې هلته د ان او سي کارتون اخستل لپاره ورغلی و.
د هغه په وینا افغانستان ته ډیری استل سی وی افغانان هغه کډوال و چې د یو ان ایچ سی آر او شارپ په دفترونو کې ثبت سی وو. خو د ویزو موده پای ته رسیدلې و یا هم د پای ته رسیدو په حال کې و. د پاکستان حکومت روسه پر رسمي ډول د دغو نیونو او تلاشیو په اړه څه نه دی ویلي. خو د پاکستان د کورونی چارو وزارت لخوا افغان کډوالو ته ټاکل سوی وخت د جنوري پر لومړۍ نیټه پای ته ورسید. د دغه مهلت لمخې هغه افغان کډوال چې د ان او سی په نوم اسناد ونه لري باید له اسلام آباد ووځي. د پاکستان د کورونی چارو وزیر محسن نقوی د 2023 د کال د نومبر میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې د دسمبر له 1 نیټه وروسته ل ان او سی سند پرته هیڅ افغان په اسلام آباد کې ژوند نسی کولای. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وی ډیری هغه افغانان چې ویزه پای ته رسیدلی او د شارپ ټوکنونه لري نسی کولای چې د ان او سی سند ترلاسه کړي. په اسلام آباد کې ځینو نیول سویو افغان کډوالو په دې وروستیو ورځو کې ازادي راډیو ته ویلي چې کورنۍ په اسلام آباد کې پاتې دي او پولیسو ویلي چې خپل دوی به افغانستان ته اخراج کړي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې لومړۍ نیټه د بی اسناد افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ ګړندې کړي او ویلي دي چې په دغه هیواد کې میشت شاوخوا 1.5 میلیونه بی اسناد افغانان به له دغه هیواده وباسي.
ازادي د کډکیچ نړیوال ډلې کارپوهان وایي چې ډېریو هیوادونو د ښځو د حقونو او نورو نړیوالو نورمونو د شکولو لپاره له طالبانو سره له تعامل ډډه کړي چې دغه ځنډ د سخت دریزې د پیاوړي کېدو لامل شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
د کډکیچ نړیوالې ډلې کارپوهان وایي د نړیوالې ټولنې لخوا له طالبانو سره د تعامل په برخه کې ځنډ د دوی د حکومت په لومړیو میاشتو کې د سخت دریزې د پیاوړي کېدو لامل شو. د کارپوهانو د افغانستان تیروتنې په سوریه کې مکوي په نوم په یو تحلیلي راپور کې ویلي ډېری هیوادونه د دې پر ځای چې د ښځو د حقونو او نورو نړیوالو نورمونو د ودې په برخه کې له طالبانو سره تعامل وکړي پریکړه وکړه چې په تمه شي او وګوري چې طالبان په خپله په دې برخه کې څه اقدام کوي. په دې راپور کې چې د جنوري په دویمه نیټه خپور شو د کړکیچ د کارپوهانو ډلې ویلي چې نړیوالو چارواکو د سوریې له اوسني حکومت هیات تحریر شام سره په تیرې میاشت کې دومره تعامل لرلی چې په کابل کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی سره نه درلوده. خو په راپور کې زیاته شوې چې له بده مرغه ډېری بهرني لوبغاړي بیا په سوریه کې هغه تېروتنې تکراروي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کړې وې. راپور کې راغلی دا نشونې ده چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بهرني کړنو اغېزې محاسبه شي، ځکه د راپور په ټکو هیڅوک نشي کولای د نړیوالو پالیسیو او د طالبانو د ناوړه واکمنۍ اغېزې سره جلا کړي. راپور وایي د کابل سقوط یوازې شپږ میاشتې وروسته کله چې قحطۍ رامنځته شوه بهرنیو حکومتونو خپل بندیزونه د بحران له کچې سره برابر تنظیم کړل. یو شمیر افغان میرمنې او نجونې هم د دوی د حقونو په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر نه اقدام نیوکه کوي او وایي نړیوالې ټولنې باید د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د افغان میرمنو د حقونو د تضمین په برخه کې اقدام کړی وای. دوو افغان میرمنو چې د موضوع د اساسیت له امله یې ونه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
لکه په لومړیو کې چې کله د نجونو پر وړاندې د شپږم څخه پورته ښوونځي وتړل شول، خو په هماغه وخت کې نړیوالې ټولنې بشري حقونو او بهرنیو هیوادونو د دوی سره یې تعامل کړی وی او هغه کومې ستونزې چې د نجونو د زده کړې پر وړاندې موجودې دي د هغې د لمنځه وړلو په برخه کې له دوی سره مرستې کړی وی. نو فکر نه کوم چې نن د په افغانستان کې د نجونو او ښځینه وضعیت تر دې حد رسېدلی وی چې دوی په طبي برخه کې له زده کړو څخه محروم شي.
نړیواله ټولنه د افغانستان د ښځو د حقوقو په باره کې بارها ځان کړی دی. باید نړیوالې ټولنې جدي اقدام کړی وای د ښځو د حقوقو په باره کې. تر رقم چې نړیوالې ټولنې په جدي سترګه ورته ونه کتل، طالبان هم بندیزونه لیا زیات کړي دي.
د طالبان حکومت پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته پر افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه او بندیزونه ولګول چې د وخت په تېرېدو دا بندیزونه زیات شول. دوی له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو، د میرمنو پر کار او د دوی پر ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم بندیزونه ولګول. که څه هم نړیوالې ټولنې په وار وار پر طالبانو غږ کړی چې پر افغان میرمنو لګول شوي بندیزونه لرې کړي او د طالبانو په رسمیت پیژندل یې د ټولو افغانانو د حقونو خوندي کولو او د یو ټول شموله حکومت جوړولو پورې مشروط ګڼلی، خو تر اوسه په دې برخه کې د طالبانو حکومت لخوا کوم نرمښت نه دی ښودل شوی.
د کرکټ لډګره نن د کرکټ 3500 ورستنې لوبې دي. د افغانستان او زیمبابوې کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د دویمې ټیسټ لوبې نن درېمه ده. البته د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ ټیسټ لوبه مساوي شوې وه. پرون په دوهمه ورځ افغانستان په خپلې دویمې پاڼې کې د درې لوبغاړو تر سوسېدو وروسته 46 منډې جوړې کړې. افغان لوبډله لا هم له زیمبابوې څخه 46 منډې شاته ده. د نن ورځ لوبه لا نه ده شروع شوې او په دویمه پاڼه کې عبدالمالک ریاض حسن او حشمت الله شهیدی د افغانستان سوسیدلې لوبغاړي دي، خو رحمت شاه او رحمان اکبر نه سوسیدلې ولاړ دي. د دې لوبې په لومړۍ پاڼه کې افغانستان 155 منډې کړې وي او زیمبابوې بیا 243 منډې وکړي، چې شپږ اتیا منډې د افغانستان تر لومړۍ پاڼې زیات شوې. د جنوبی افریقا او پاکستان ترمنځ هم نن د ټیسټ لوبې دوهمه ده. پرون جنوبی افریقا بیټنګ وکړه او د څلورو لوبغاړو په سوسېدو یې 346 منډې جوړې کړې. دا لوبه هم نن تر دې شېبې نه ده پیل شوې. یو بله ټیسټ لوبه د استرالیا او هند ترمنځ ده چې نن یې درېمه ده. هند په 150 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړي او استرالیا تر اوسه 101 منډې کړې دي. 5 لوبغاړي یې سوسېدلې دي. د ډوډۍ وقفه دمګړۍ روانه ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د سوریې تر یورزنی سفر وروسته پرون ناوخته د سوریې د نوي مشرتابه لپاره د اروپا د ملاتړ په خاطر روشان شرایط په ګوته کړل او ټینګار یې وکړ چې جرمنی او اروپا یې ټولنه د سوریې لپاره د سولې څخه خپلواک راتلونکي لپاره ژمن دي. په دې سفر کې پرون لاغلی بیربوک سره د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نوبل بارو مل و. اغلی بیربوک زیاته کړه چې دوی دواړو دا سفر د اروپایي ټولنې په استازیتوب وکړ. نوموړی بیا وویل چې یوه نوې پیلامه هغه وخت ممکنه ده چې د سوریې نوی نظام په سیاسي بهیر کې ټولو سوریایانو ښځو او نارینهو ته د هر توکم یا مذهبي ډلې استازیو ته ځای ورکړي، حقوق یې تعمین کړي او امنیت یې ټینګ کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې اوس سیاسي ډیالوګ ته اړتیا ده چې ټول قومي او مذهبي ډلې په ځانګړې توګه ښځې پکې ګډون ولري. بیربوکس یادونه وکړه چې اروپا به د سوریې ملاتړ وکړي مګر د افراطي اسلامي نظریې مرستندوی به نه وي. بیربوک وروسته د جرمني د یو دولتي تلویزیون د شپې خبري خبرونې سره په مرکه کې وویل د بحثونو په پای کې د سوریې نوی واکمنانو په ټینګار سره ومنله چې دوی په دې پوه شوي او غواړي چې د ښځو د ونډې موضوع ته پام وکړي. بیربوک د خپل سفر په جریان کې چې کله وپوښتل شوه چې آیا دا به په نږدې راتلونکي کې د سوریې په وړاندې د بندیزونو لرې کولو ملاتړ وکړي، هغې وویل دا ډول ګام به په دې پورې اړه ولري چې سیاسي بهیر څنګه پرمخ ځي او بشري حقوق څرنګه تضمین کېدای شي. د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو راوروسته د نږدې څلورو اونیو په ترڅ کې د محمد اشاره په مشۍ هیئت تحریر شام ډلې ټولو عربي هیوادو او نړیوالو ته ډاډ ورکړی دی چې دوی به د خپل هیواد غم کوي او نورو هیوادو ته به انقلاب نه صادروي. لویدیزو حکومتونو ورورو د سوریې للمې مشر محمد اشاره سره تماسونه واړی کینې ولیدي که څه هم د یو وخت له القاعده ډلې سره وو، بیا یې له داعش سره روابط وو، خو نن سبا په لویدیز کې دا بحثونه روان دي چې د سوریې نوي واکمنان له تور لست څخه لرې کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي په کندهار کې د تیر کال ورشتونو سره د ماهیانو فارمونه زیات شوی دي، خو فارم لرونکي وایي چې د دې صنعت لا ودی او بهرنیو ماهیانو مخنیوي لپاره د مؤسساتو او حکومت ملاتړ ته اړتیا ده. د کندهار د کبانو د ټولنې د معلوماتو له مخې په 2023 کال کې په دې ولایت کې 1025 د ماهیانو فارمونه موجود وو، خو څخه شمیر 1023 ته لوړ شوی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
عبدالولی او دغه همکاران د یو کوچنی جال په مرسته له یو نسبتا لوی فارم څخه ماهیان را باسي.
اضافه والی او جدول یې راوړي په دې باندې چې هوا یخیږي کنن څه دل څلو خرڅیږي سبا.
عبدالولی چې د کندهار په جړی ولسوالی کې د ماهیان فارم لري وایي هر کال له پاکستان څخه د کبانو چچان راوړي او دلته ترغټې دوه ورسته پلوري. عبدالولی زیاتوي چې د محلي تولیداتو د ودې لپاره باید په کندهار کې د ماهیانو د نسل روزنی لپاره اړینې اسانتیاوی برابر سي څو فارمونه د ځان بساینی مرحله ته ورسیږي.
اوس په اصطلاح باندې زیات ماهیان چې د پاکستان سره دي زموږ د خپل ملک خپل افغانستان ماهیان په استعمال ورسیږي. کور چې چانه دې د ست خلک چې زمينه سازي ورته وسی مو دولت یو څه پاملرنه ورته وکي او سموسات چې زمينه سازي ورته وکي او کومکونه یو تاله ورته جوړ کړي یو خوراک ور کړي دا شی مې ورکړي نو برابر د پاکستان سره راځي نو خپل ملک مایل بموي نو به ډیر شي اقتصادي بم تمام سي او خپل ملک شي بموي.
د کندهار د کبانو د فارمونو د ټولنې مشر محمد ابراهيم وايي په تیر کال کې د ورشتونو زیاتوالي د ماهیانو فارمونه په پاموړ ډول زیات کړي. دا غ په وینا د فارمونو شمیر له 1025 څخه 1023 تل ورسېږي. هغه زیاتوي که حکومت به مهار کړي نو د وطني ماهیانو نسل به زیات سي او بهرنیو ماهیانو ته به اړتیا پیدا نسي. محمد ابراهيم زیاتوي چې د فارمونو زیاتوالی نه یوازې د ځایي اقتصاد لپاره ګټور دی بلکې د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره هم یو ښه سرچینه ده.
په کندهار کې تقریبا د تیر کال په پرتله ساش کال یو څه فارمونه اضافه شوی. وجه دا ده چې تیر کال شبرانونه وسوه او به د تیر کلو پرتله تیر کال اضافه وي تر اوسه پورې. نو امید شته که برانونه وسي کال په کال به دا بیرته اضافه سي. هغه خلک به په کار اخته سي او د مایان فارمونه به هم ډېر سي. عمده غوښتنه مو د دولت څخه اوس دغه ده چې چکډیمونه میانه بندونه غټ بندونه دغه ترجیح ورکړي تر ټولو ته مخه باید دی اوبه مهار کړي. دا اوس امکان د دې شته چې د مځکې د سطحې اوبه راپورته سي لکه څنګه چې لاس کال مخکې وبې امید لرو چې بیرته غسی وبرا پورته سی او خلک پرمونه جوړ کی بیا خپل استفاده ځنیو کی.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او بولګولو او مالداری ریاست مسولین وایي اوس مهال د یاد ولایت له فارمونو څخه د کبانو د غوښې 25% اړتیا پوره سوې ده. د یاد ریاست ویان محمد انیف حکمل وایي دوی پلان لري په کندهار کې د کبانو د ودې لپاره په راتلونکي کال کې د 15 میلیونه افغانیو په ارزش د ماهیانو د نسل تولید خونه یا هچری جوړ کړي چې یاد هچری به په یو میاشت کې د 15000 څخه تر 15000 پورې د ماهیانو د تولید ظرفیت ولري.
تقریبا 15% په فارمونو کې زیاتوالی راغلی دی چې په دغه فارمونو کې فوتیر کال موږ 125 فارمونه درلودل چې سش کال دغه فارمونه 120 فارمونو ته رسیدلي دي او دغه ترڅنګ د شار 15% اړتیا پوره کوي. په کندهار کې د ماهیانو د فارم ماهیانو روزونکو لپاره یو زیری دا دی چې په کندهار کې د 15 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې یو غټه هچری یا د ماهیانو د نسل روزنی خونه جوړیږي چې دغه روزنی څخه به تقریبا د 15000 څخه تر 15000 کیلوګرام پورې ماهیان تولید شي.
د کرنې ریاست د معلوماتو لمخې په کندهار کې دا مهال درې ډبل ماهیان کراس، سلور او کامن روزل کیږي چې سش کال به د دې فارمونو څخه 2500 کیلوګرام د ماهیان غوښه تولید شي.
په کندهار کې د پروسش کال رښتونو لعمله د کبانو د فارمونو شمیر لږ زیات شوی دی. بل په پروزګان ولایت کې د روان کال لومړنی رښتونه شوی چې کاروانګر ورته خوشاله دي. روزګارنی کاروانګر وای چې د دې رښتونو سره د وچکالۍ لعمله د ریدل فعالیتونه بیا پیل کړي او د ښه حاصل هیلی زرغونې شوی دي. جزئیات په راپور کې.
په اورزګان ولایت کې د تیرو دوه ورځو پرله پسې بارانونو د کروندګرو هیلې بیا ژوندې کړې دي. د دې ورښتونو په مرسته کروندګرو ته د حاصل ورکوونکو فصلونو د کروندګرو لپاره یو نوې هیله پیدا شوې ده. اورزګانی کروندګر وایي د دوی اقتصاد چې په کرنه او مالداری ولاړ دی په وروستیو کلونو کې د وچکالۍ له امله سخت زیانمن شوی دی. اوس هغوی د حکومت او خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د اوبو مهار کولو لپاره اغیزناکه ګامونه پورته کړي تر څو نه یوازې د اوبو د ضایاتو مخه ونیول سي بلکې د راتلونکي وچکالۍ څخه وژغورل سي. دغه بارانونه د دوی لپاره د رحمت یوه نښه ګڼل کیږي خو د اوبو ذخیره کول اوس هم یوه مهمه اړتیا ده.
ډیر خوشحاله یو چې الله پاک پر دې مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي او مسلمانان ډیر نا امید وو. شش کال کې بارانونه ډیر کم وو او ګسره بارانونه سوي نه وو. د اول وارو چې ډیر ښه خښت باران وسو مسلمانان ډیر خوشحاله دي. موږ هم الحمدلله ډیر خوشحاله یو. نن لرو چې موږ ته د غاجان دم را دم کې او نور داسې ډیر کارونه راته وکړي چې وطن ما باسي
خوشحاله یو. ډیر امیدونه لرو چې نور بارانونه مو خدای پاک دې نور رحمتونه مو وري. دا یو ښه باران ډیر دغه او بل غشتنه د حکومت سره لرو چې مطلب دا د غاجان دم خښته کشیر د ول فلن او بعد د جرت جره کار شروع کی او کار بشپړ کی.
د اورزګان ولایت د کرنې پر ریاست کې د اوبو د برخې مسول انجنیر سیمولا وای چې ورستی ورشتونه د کرنې لپاره ډیر ګټور دي. د د پوینا د دغه بارانونو په مرسته د اوبو سطح لوړیږي چې نه یوازې د کروندګرو ستونزې کموي بلکې د کرنې د ودې لپاره یو مهمه سرچینه هم ګرځي.
ډیر ښه نتیجه کوي ځکه د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغه ککریزونه دي کچینې دي په طبیعي شکل چې حرکت کوي هغه خپله سیندونه دي هغه خپله کانالونه دي دا ټول د باران واورې په واسطه باندې دا تبادله منځته راځي. یعنې کم بارانونه و واورې چې کیږي د هغه په واسطه باندې دا بیرته ډسچارج کیږي یعنې کوي کیږي مشبوع کیږي.
د اورزګان ولایت د والی ویان احسان الله اکرم وایي چې دوی د اوبو د کنټرول لپاره جدي پلانونه لري. د هغه په وینا څو مهمې پروژې د کار په مرحله کې دي چې په بشپړېدو سره به د اوبو مهار او ذخیره اسانه سي.
په اورزګان ولایت کې د کال د آبادی لومړی ورش شوی دی. موږ هیله لرو چې سږ کال به ښه ورشتونه وسي او یو آباد کال به ولرو. کروندګرو ته ډار ورکوو چې اسلامي امارت د اوبو مدیریت برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي تر څو زموږ په ولایت کې وچکالۍ ختم
شي. اورزګان هغه ولایت دی چې د اقتصاد شاوخوا واتیا سلنه برخه په کرنه او مالداری پورې تړلې ده. د دې ولایت د خلکو لپاره ورشتونه د ژوند د بقای او مهمه برخه ده. که حکومت او خیریه موسسی د اوبو د مدیریت لپاره اړینې پروژې عملی کړي، نو د اروزګان کروندګر به د وچکالۍ له بحران څخه په